د ډیو ټي وی اوساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د خبر پختونخوا په سواد کې د سکول په یو گاډي دزي شوی چې پکې ډرایور وجل شوی او بل ماشوم جوبل دی. د پیښې وروسته احتجاجي مظاهره شروع شوی. بلخوا پوز په شمالي وزیرستان کې د دوو طرفګرو د وجنې دعوا کړی. د خبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادانو لخوا احتجاج لا هم دوام لري او په ګرده صوبه کې سرکاري پرایمری سکولونه تړلي پراته دي. د اوکراین سرخار کې یف او د اوکراین یو شمیر نور خارونو باندې روس د ګل په ورځ میزایل ورشتلی او د اوکراین پوز ویلی په هواد یې د و او یاو میزایلو حمله شوه. او نن ګرد نړۍ کې د ذهني ناروغۍ ورځ منځل کیږي. پاکستان کې دا ورځ څنګه منځل شوه په دې او د دې سره سم یو شمیر نور موضوعاتو باندې به تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. مونږ سره اوسئ.
ستړي مشي زیم اشپاخو من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګل روز د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور په لوتا د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د سکول په یو گاډي باندې د وسلوالو لخوا په برید کې ډرایور وجل شوی او یو ماشوم په دغه پیښه کې جوبل شوی دی. د سوات د چارباغ سیمې د پولیسو تاڼې د پیخي پخلې کړې دي او د پیخي ورستو ځای خلکو احتجاجي ناشته پیل کړي. د حکومت یا د ادارو لخوا تر دې وخته پورې په دغه پیخه باندې څه نه دی ویل شوی. د ډیوا خبريال فیض ظفر په دغه نور تفصیل د سوات څخه وړاندې کوي.
دا سوات د خوځهلی سیمې په لباد کې د سکول د ماشومانو په یو غړي نامعلوم وسلوالو ډزې کړې دي چې په دې غړي یو ډرایور مړ او د سکول یو ماشوم زخمی شوی دی. پولیس وایي چې د سکول په دې غړي کې به د دوه شخصي سکولونو ماشومان سکولونو ته بول او نن سهار چې کله د یو سکول ماشومان ډرایور سکول کې کوس کړل او بل سکول ته ماشومان وړل، په لارې ګوردن ناست نامعلومو سوالو پې ډزې وکړې چې په کې د ګاډي ډرایور حسین علي مړ او یو ماشوم چې د ډرایور سره په مخ کې سیټ کې ناست و درې ګولۍ لګېدلې دی او جوبل شوی دی. هسپتال ته د علاج دپاره وړی شوی دی. د دې واقعې خلاف د شخصي سکولونو استادانو په نشاط چوک مینګور کې احتجاج وکړو.
سبب له ټول سواد سکول نه بني بشمول ملاکن ډیویژن او ان شاء الله تعالی دا غي نرستو ومنګ بیا خپل الله عمل اعلان کو. موږ دا مطالبه ده چې زر در زر دي قاتلان گرفتار شي او دا دي داوان موږ ته را وستي شي او موږ نور په سواد کې به دمنه تطنی وته یار.
دا بندیز لګیدي تحریک طالبان وین خراسانی په خپل یو بیان کې د سکول په دی ګاډي د بریت غندنه کړې ده او ویلی دی چې هغه ته دی په خکه کې ککړ نه دی. بل اخته ته ورس د امنیتی عسکرو په ډزو کې وجلې شوې پلار او زوی لا شنه خلکو په بای پاس روډ یې خو دیو او احتجاج یې کړی وو او د پولیس په دې یقین دی نه چې هغه به د ککړ تنا نو خلاف اف آی آر کې به ماخم بلمړی خخ کړی وو.
ولی دا ظلم کیږي، ولی دا جبر کیږي، ته دو ګناه سو، ته دو څه چل کړو، دو ته شت کړو په خبرونه کې، دو ته شت کړ دی وای، دو څه ته شت کړ دی دنیا ته خاره کوي کنه، دا ټول دنیا نه پېژنې ته پوسو کې دی خلقونه دلته زندگی شي دا دا پڅه ته شت کړ دو خلق وشت دی بمان وشت نه شي دی څه چل شي دی.
د وجل شوې ترانو کوروال وای چې امنیتی عسکرو هغه د قرص پیسو په لیندن باندې وجل دی. او سی ڈی ڈی پولیس په خپل بیان کې ویلي دي چې و جل شوې تنان دوانه تراګرو. بل اخته په سبب په یو لسمه نیټه مرسخین په 2 بجې په نشاط چوک کې د سوات اولسي پاسون د سوري لاندې د عام تنانو د وجنې په ضد احتجاجي مظاهره کیږي چې پښتانه مشران به ورته وینا کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز دا وکړی دا چې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې دوه ترخګر د پوز سره د خطو پر محل باندې وجلی دي. دغه پیښو تر دې وخت پورې آزاد سرچینو کم پخلې نه ده کړې. د ډیوا خبريال عدنان بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي. او بخې په دغه حق باندې به تاسو ته راپور وړاندې کوو. خو دې وخت منګ سره د پاکستان پخوانی د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپو په پښتونخوا سیمه او په ځانګړي توګه سوات او قبایلي ضلعو کې پر روان د تشدد او ترخګرۍ په پیښو باندې اندېښنه څرګند کړې ده. وایي چې په دغې د حکومت او د ادارو خاموشي نورې پښتنې راولاړوي. د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه نور تفصیل تاسې ته په دغې د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
آفتاب شیرپو ویل د سواد خلک د لوند نه هم د ترهګری نه ډیر ځپلی شوي وو. خدا ځلی یو د اطمینان خبره دا هم ده چې سواد او ګیر چاپیره سیمو کې ځایي خلک د ترهګرو په ضد راپاڅېدلی دي او په وروستو کې په سواد کې د امنیتي ځواکونو د لاسه د ترهګری په تور عام سویلین تنانو وجنې پیښې ته غبرګون کې هغه صدا سي وویل.
داسې واقع راشي د دې فوراً انکوایري پکار ده، د دې فوراً تفتیش چې وشي، په دې باندې ځان خلاص کی چې یاره دا خو ټیررسٹ وو یا مونږونه پیژندل او دوی راغلو په مونږ باندې حمله کړې وه، دې پوره تحقیقات چې نه شوې نو داسې واقعات رونما کېدای شي.
د شمیرو تر مخه یوازې 13 ستمبر میاشت کې د ترهګرۍ 2 سلویښت واقعاتو کې 3 امنیتي سرتیرو په ګډون 3 تنان مړه شوي چې پکې زیاتره پیښې د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې رامنځته شوې وې. او د آفتاب شیرپور د ترهګرۍ پیښو کې راغلي زیاتوالی د پاکستان د حکومت له قانونه ګرځول شوي ټي ټي پي سره د ځنډ ښکار مذاکراتو سره تړي.
دا اوس په دې باندې موږ نیو پې دا داسې یکدم راغلل او بیا پکې دا واقعات مو شو. صوبای حکومت وفاق سره روانم دی، هغه دی خو دا یو داسې مسله چې دا ټول پښتنو لپاره د تکلیف دی مسله ده او دې کې کیناستل پکار دی.
آفتاب شیرپور د ترهګرۍ په معامله د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت یو ځای ناسته دا خبره په یو داسې وخت کړې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سمدستي انتخاباتو د خپلې غوښتنې په سر یو ځل بیا اسلام آباد ته له احتجاجي لاریون او ښکلو اعلان کړی دی. عمران خان خبرداری ورکوي اسلام آباد نه ګیر چاپیره خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر کې د دوی حکومتونه دي، ځکه چې کله هم دوی لانګ مارچ او ښکلو نو مرکزی حکومت به ورته ټینګ نشي.
وفاقی حکومت د صوبو نه کومک وغوښتو، دوی انکار وکړو. نو په دې لحاظ سره خو دا یو فیډریشن دی او فیډریشن کې د صوبو خپل حقوق دي، د مرکز خپل حقوق دي. کو دا همداسې هغه هغه شونه دا خو د ملک د دې نه خطره ده او ډېره سنګینه خطره ده. وفاقی حکومت او صوبو کې مختلف پارٹیاں راغلي دي او دا شی صورتحال چته نه جوړ شوی دا چکم اوس جوړ دی. نو د دې نتایج به بیا ډېر خطرناک.
د کورونو چارو مرکزی وزارت تر مخه عمران خان د 12 تر 13 اکتوبر پورې څو وخت هم لانګ مارچ کولی شي. په دې ترڅ کې حکومت د پایا تخت د سیل کولو په عمل باندې لاس پورې کولو سره سره حساس ځایونو باندې د فوج په ځای کولو منظوري هم ورکړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
رازو شمالي وزیرستان ته چرته چې پوز د دواو ترخګرو د وجنې دا وکړي د خود دغه خبرو آزادو سرچینو کم تایید نه ده کړې. د ډیوا خبريال عدنان بیټنی په لوتور څو
د پاکستان پوز وی د امنیتي ځواکونو او د وسلوال ترمن شته د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې شوي او د ډزو په تبادله کې دوا ترخګر وژل شوی دي. پوز په خپل بیان کې دا وکړي چې د وژل شوی وسلوال له قبضې څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي. پوز د وژل شوي کسانو پیژنګلونه د سرګند کړي خو ویلي دي چې په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه او ترهګرۍ په نورو پیښو کې ککړ پاتې شوي. د پوز د دوا نورو آزاد سرچینو نه تایید کړي. پوز په دې نشته کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه هم څه نه دی ویلي. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د میرالی په بوبلې سیمه کې ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو او بیا پنځه کې تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان شفیر الله ډلې دوه ترهګر وژل شوي دي. د هغه په وینا وژل شوي کسانو پیژنګلو میراج او بشیر په نومونه سره شوي چې د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکي دي او امنیتي ځواکونو ته د موجودګۍ کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوي وو چې په دې علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه فی. تحریک طالبان پاکستان د دې دواړو کسانو د وژنې پخلی کړی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د اگست په 14 د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو حافظ ګلبادر شورا د دوه مهمو وسلوالو د وژلو دعوا کړې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په کال 2014 کې سربې عذاب نومي عملیات کړي چې پکښې د غسیمې د وسلوالو څخه د پاکولو دا فیش شوي. خو د علاقې خلک وایي تر عملیاتو وروسته پکې حالات ډاډ من نه دي او هر ورځ د نا امنۍ د نورو پیښو تر څنګ د عامو خلکو هدفي وژنې کیږي شي. د ستمبر په 28مه د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې د پوځ په کاروان ځانمرګه برید شوی وو او 21 فوجیان پکې ژوبل شوي وو. په سمدستي توګه دغه برید ذمواري چا په غاړه نه وه اخیستې. په شمالي وزیرستان کې تازه عملیات په داسې حال کې شوي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په وروستیو کې دغه ډول بریدونه او د بد امنۍ پیښې کېدل سیوا شوي دي. اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو په اړه خپلواکه څېړنیزه ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې د روان کال تر هغه تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې. څېړنیزې ادارې ویلي د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې 2 تر هغه بریدونه ریکارډ شوي چې د 13 اگست د میاشتې په پرتله په کې 15% اضافه شوي. د رپورټ تر مخه په قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا صوبه کې د تشدد په کچه کې 1.6% اضافه شوي. په یاد رپورټ کې ویل شوی د ستمبر په میاشت کې تر هغه په 2 حملو کې د 40 امنیتي اهلکارو په ګډون 40 کسان وژل شوي او ټول 9 کسان په کې ټپیان شوي چې پکښېنس امنیتي اهلکار هم شامل دي. ادران بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
قدرمن نردونکو د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه تنیخ باندې غل واشنگټن ډی سی نه غوږی اوس راځو د بل راپور په لوتا. سیډونکو وای د پاکستان حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات د ځن اخکار دی خو پنځ دی کې امکان لري چې د پاکستان د حکومت لاړه یو بل جرګه افغانستان ته لاړه شي. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې د امنیتی ځواکونو د تحریک طالبان پاکستان په یو بل بریدونه سیوا شوی. په دغه حق له نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن د پیښور نوړاندې کوي.
سیړونکو خبریال مشتاق یوسفزی دی وته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه د پاکستان حکومت یو بل جرګه افغانستان ته لیږي چې د ټي ټي پی سره مذاکرات مخ په وړاندې بوزي
او زموږ د معلوماتو چې دا به یو سوره کې دوباره د افغانستان ته دی به طالبان سره خبرې کوي. نو که پرځ کده جرګه نه لږه او دی یو بل سره کېنه سره یو بل اوري د دې بیا په دې حمله کې کمی راشي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې مذاکرات روان دي او د روان کال د مئی میاشت کې طالبانو د نامعلوم وخته پورې ډزبندي اعلان کړې وه. د ډزبندۍ په دوران هم بمی چاودنې کېدې او په امنیتي ځواکونو بریدونه کېده خو دغه بریدونو ذمواري به ټي ټي پي نه منله. د 2 ستمبر وروسته ټي ټي پي ذمواري اخیستل شروع کړي او وایي دا بریدونه په خپل دفاع کې کوي. د دوړو خو د بریدونو د داو وروسته هم کوم فریق د ډزبندۍ یا مذاکراتو ختمولو نه دی ویلي. په 13 میاشتو کې افغانستان ته تلونکي د حکومتي جرګې دوه غړو دیوته د بلې جرګې د تلو تایید یا تردید ونه کړ خو ویل چې د خبر پښتونخوا د وزیرالله د اطلاعاتو سلاکار برستر محمد علي سیب دغه تصدیق یا تردید کولای شي. په دغه اړه برستر محمد علي سیب د ډیو لخوا په واتس اپ لیږل شوی پیغام ته جواب نه دی ویلي. خبریال حق نواز وایي د بریدونو زیاتېدو سره د مذاکراتو عمل ګران شوی دی.
آیا مذاکرات څه شکل کې دي؟ ځکه که مذاکرات روان وي او بلخوا په بریدونو کې زیاتوالی کېږي یا داسې یاره ترخه وي نو مطلب د دې خو بیا دا دی چې عملا تاسو کې ما څنګه وي چې د هغې بیا هغه اثر پاتې نه شو.
تحریک طالبان پاکستان زیاتره په خیبر پښتونخوا کې د شو بریدونو ذمواري منلې دي. د خیبر پښتونخوا د وزیرالله د اطلاعاتو سلاکار او په حکومتي جرګه کې شامل بیرستر محمد علي سیب سوزل ویلي چې د طالبانو سره مذاکرات لا هم نه دي ختم شوي. بیرستر محمد علي سیب افغانستان ته د بلې جرګې د تلو پاړه لا هم کوم بیان نه دی ورکړی او د ټي ټي پي لخوا هم د نوې جرګې د ورتلو تایید یا تردید نه دی شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د امریکا سی این این ټی وی په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا لخوا د القاعده مشر ایمن او زواهری د وجنې وروسته په لومړي ور باندې د طالبانو د امریکایي چارواکو ترمنځ په دوحه قطر کې خبرې اترې شوې دي او د امریکا د چارواکو سره د خبرې اترې په داسې حال کې کړي دي چې په ډرون برید کې د القاعده د مشر د وجنې وروسته په افغانستان کې بیا د ترخه غری د راپورته کېدو او ویرې سیوا شوي. په دغه یو سلنیز راپور تاسو زمونږه د ډیوا خبریال عبدالرزاق بخفل راپور کوي.
د امریکای خبری چینل سی این این پر رپورٹ کی ویل شوی چی په ملاقات کی د سی آئی اے د مرستیال ڈیوڈ کوہن او د طالبانو د استخبارات مشر عبدالحق وسیق موجودگی د ترهګرۍ په ضد ټینګار سرګندونه کوي. د سیاسی چارو افغان شنون کې قریب الرحمن شهاب په دې اړه وایس اف امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر د وجل وروستو په هیواد کې د ترهګرۍ سیوا کې دوه اندېښنه پیدا شوي او امریکایي مخنیوي کول غواړي.
ټول منطقه او دنیا فکر کوي چې افغانستان حسینه یو ځل بیا د ترهګرۍ مرکز شي، نو په همدې اساس باندې امریکا سي د یو قطبي نړۍ پر اساس کې قرار لري. هغه له طالبانو سره خبرې کوي او غواړي له هغه څخه ځان ډاډه کړي چې په افغانستان کې روان دي.
د امریکای صدر جو بایدن د اگست په 2 د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجنی ویلی وو چې د هغه په لار خونه په کابل کې هوایي بریډ شوه او د القاعده مشر پکې وجلې شوې دي. افغان طالبان په کابل کې د امریکای لخوا تر سره شوی ډرون برید کې د ایمن الزواهری وجنه یو تور بولی او وایي چې د پیښې په اړه پلټنی نه دي مکمل شوی. په روس کې د ماسکاو په هنتون استاد او شنونکي پروفیسر شیر حسن او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې د ترهګرو شبکو مخنیوي لپاره امریکا د طالبانو سره استخباراتي اړیکی ټینګول غواړي.
تاوان یې دوی ته معلوم شو چې د دوی په نشتون کې، د دوی په استخباراتي نشتون کې هم هلته به ممکن هغه سي عناصر او هغه سي خلق او داسې متروریستي ګروپونه رښتو کې، نو د دې په خاطر چې د دې مخاوني ول شي امریکایان به حتمان په دې تلاش کې وي چې بیرته خپل استخباراتي رابطې د طالبانو سره ټینګي کړي او هغه معلومات چې دوی ته ضرور دي هغه وخت په وخت د طالبانو نه ترلاسه کړي او د خطر مخه ونیسي.
په دوه حق د امریکایي لوړپورو چارواکو د ملاقات په حق له امریکای او د طالبانو حکومت تر وسه په رسمي ډول سندي ویلي. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د روس او یوکرين د جنگ په محل د غربي نړۍ لپاره د افغانستان اهمیت نور هم سیوا شوه او امریکا غواړي چې د افغانستان د راتلونکو لپاره څه فیصله وکړي.
کاری دا چې امریکا په دې ټایم کې ډېر زیات په اندل کې دا وایي غواړي چې نورې کامیابی هغه دې په دغه باندې راشي، خاص په افغانستان چې کوم حیثیت دې د مستقبل حواله سره چې دا حکومت مو تسلیم کو کنه کو دا د امریکای لپاره دی و جن دغه دې چې کوم هغه دې په یورپ کې کوم مهمات روان دي کوم جګړه وده شو دا هغه حواله سره د افغانستان حالات کې د امریکای کنټرول ډېر زیات ضروری دی. زما خیال دی چې دا په دې تناظر کې روان دي.
د سی ان ان د رپورټ تر مخه سپینی مانای تیرمیاش د طالبانو سره د ترهګرۍ پړوان دي د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللیوا. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
خبر پختونخوا کې د پرایمری سکول استادانو لخوا احتجاج نن په سلورمو ورځ باندې هم دوام کړی دی او دوی مطالبه کوي چې د های سکول د استادانو برابر مراد دوی ته ورکړي شي، ځکه چې د دوی تعلیمي معیار هم د هغوی برابر دی. د دوی دغه غوښتنې د تیرو څلورو کالو راهسې دوام لري، خو لا تر دې وخته پورې د حکومت لخوا دې ته کوم مثبت ځواب نه دی ویل شوی. تعلیمي ماهران وایي چې په صوبه کې د تعلیمي پالیسیو سره تجربه کول او په هغه کې نوی بدلونونه راوستل د صوبې تعلیمي معیار او د تعلیم لپاره لوی نقصان ګرځېدې شي. د ډیوا خبريال عثمان خان په دغه د پیښور څخه نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې پرایمری سکولونه بند دي او استادانی په پیښور کې په احتجاجي پرلت ناشتي. استادان وایي د حکومت سره مذاکرات روان وو چې پولیس پرې تشدد وکړو.
ټول شلګ موږ باندې شوې دی، بیا تر ماخام د شپې پورې موږ په سکول کې نیو پرې ال تمرا پسې راغلي. نو موږ دا وایو چې لکه دغه نه پس او په کار د ګورنمنت کې نولې وي او ما سره اظهار همدردی کړي وي چې زما خلک په سونو باندې جیل ته لاړل، په سونو تاڼو کې، په سونو زخمیان شو او زمونږ دې خلکو ته پوسو نه کو مال خوره دغه جواب راکړي چې موږ باندې دا دونه تشدد ولې شوې دی.
د سوبي د پرایمری سکول استادان غوښتنه کوي چې له دوی بنیادی سکیل د 15 فل شي او هډ ماستر ته دي د 14 گریډ ورکړي شي او د غډول حکومت چې په پینشن کې کوم نوی اصلاحات کړي هغه دی بیرته واخلي. دا اکتوبر په 18 نیټه د صوبایي سملای مخته پولیسو احتجاج کوونکو استادان په کوټک ووهل او اوخ کی بیان کی د گیس ګولای په اورولی او یو شمیري گرفتار کړ.
دا کوم احتجاج چنن تاسو تخکاری کاغه د پرایمری سکول استاد دی کده یونیورسيټي دی کده کالج دی کده کانټریکټ دی کده ویزیټینګ استاد دی دا ټول چې دی دغه یو پروګرام متاثرین دی چې کوم ریاست روان کړی دی او داغه د لاندې د پرایوټایزیشن عمل دی چې د پاکستان د تعلیم سره روان دی او زموږ صوبه تجربه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا د استادانو د احتجاج او غوښتنو په حق له د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی دریز غستو سو واري هڅه وکړه خو د میډیا سره په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. سیړنی وایي په خیبر پښتونخوا کې د مودی راسي د ترهګرۍ لوجی زده کړو ته نقصان رسیدلی خو د تعلیم پوهان وایي چې اوس د استادانو لخوا روان احتجاج په لکونو ماشومانو ته زیان رسوي.
دا خپل حق وختو لپاره راغلی وو د هغه حکومت نه د خپل حق وختو لپاره راغلی چې هغه د خپل حقوقو لپاره 126 ورځې درنه کړې ده او اوس هم هغه په درنه او په احتجاج دي. زموږ خیال چې دا خلک د احتجاج په ژبه پوهېږي خو د هغې نه ډېر اوټه لاړو او زموږ احتجاج چې کوم هغه میماران کوم چې کوم هغې باندې بدترین شیلنګ او واټر کینن او پترا او ناټي چارج او پترا قسمه قسم وخل هر څه وکړو.
د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 2000 د پرایمری سرکاري سکولونو دي چې په کې شپږ 10000 استادان کابو 500,000 پورې ماشومان ته زده کړې ورکوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږ یې وسم ساسي پام راګرځو د بل راپور په لوتا. نن په ګرد نړۍ کې د ذهني ناروغي ورځ منځل کیږي. د صحت ماهران وایي چې په پاکستان کې د ذهني ناروغي ښکار ناروغان ډیر زیات دي خو د ذهني امراضو ماهرین د نشټ برابر دي. د ډیوا خبريال وقار احمد په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نوړاندې کوي.
د ذهنی صحت ماهران وای پاکستان کې د بیلابیل ډول یو شمیر نفسیاتی ناروغۍ شتون لري او یوازې 10% خلک په ذهنی بیماری ډیپریشن او 15% خلک انزایټی کې اخته دي.
پاکستان میں نفسیاتی بیماریاں خاصی
په پاکستان کې نفسیاتی بیماری ډیره په لوی شمیره کې خلکو کې موجود دي چې پکې ډیپریشن انزایټی د غشان بای پولر ډیس اډر او دی سره سره پرسنالټی ډیس اډر شامل دي. په ډیپریشن کې 10% خلک اخته دي او دا شان په انزایټی کې 15-10% پورې خلک لدی ښکار دي.
5-10% لوګ مبتلا هي.
د ډبلیو ایچ او رپورت تر مخه نړۍ کې په هر سلور کسانو کې یو کس په سن سره شکل کې په ذهني بيمارو کې اخته کیږي او دا مهال 4.5 میلیونه خلک د ذهني صحت د ناروغو سره ژوند کوي. د صحت د چارو پوهان وای اسپیټالونو ته چې د روزانه په بنیاد کم بیماران د طبي درملنې یا علاج لپاره راځي په هغه کې یو شمیر د نفسیاتی ناروغو ښکاروي خو دغه بیمارانو ته په دې حق له هیڅ معلومات نوي او ذهني ناروغي د بیماری په توګه منلو ته تیار نوي.
کیونکه هماره مین او پی ڈی ہوتا ہے اس میں سارے میڈیکل اینڈ ریلیٹڈ پرابلمز آتے ہیں تو
اسمش او پی ڈی تھا تاثیر انزوران سیات رازی چی ہغوی د جسمانی ناروغی سرا سرا ذہنی ناروغ ہم وی او صدا سی ہم رازی چی پ مکمل تو گ ذہنی بیمار وی لبا د مرقس مش پٹولن کی ذہنی ناروغی بیماری نہ گڑل کی جی.
ہمارے معاشرے میں ابھی سائیکائٹرک ایلنس کو ایز ان ایلنس تصور نہیں کیا جا رہا.
ڈاکٹران جاتوی پاکستان کے خلقوں کے د ذہنی صحت پر اڑا آگاہی نشتا کئیو کس د ذہنی بیمارے خکاروی نو دا دے دا مطلب نہ دے چ اغلے ونے دے باید چ دا غڈول بیمار پا وقت ڈاکٹر تا ورسول شی زکا چ ذہنی بیمارے ہم دا نور و ناروغو پشان بیماری دا
چکا چا ذہنی مرضی نو آغا دا مطلب نہ دے چا پاگل دے دیر دا سے خبری دی چې زما له به سوچونه راځي تا له به سوچونه راځي هغه اصل کې زمونږ ناروغتیا ای او مونږ چې دی هغه مونږ هغه ته پام نه کوو.
د صحت پوهان وای د روزانه په بنیاد ورزش د تازه شنو سبزو استعمال او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره وخت تیرول مونږ د ذهني بیمارونو محفوظ ساتلی شي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د روس لخوا د اوکراین په سر خار کیف او یو شمیر نورو خارونو باندې میزایل وشتل شوې دي او د اوکراین چارواکي وایي چې و او یا میزایل د روس لخوا گزار کړی شوې دي. په دغه کې دی داوه کړی دا چې 15 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ژوبل دي. په دغه حق لا د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
پولیسو ویلی روسی میزایل د خار په مرکز کې لګیدلی او لکتلګه 15 کسان یې وجلی او 12 نور جوبل دي. په یوشمیر نور سیمو کې هم 14 اوریدل شوې دي چې پکې مغربي خار لفیف، مرکزی دامپرو او په مشرق کې خار کیف شامل دي. د اوکرين پوز ویلی یو سلويخ میزایل راغورځول هم دي. د اوکرين د دفاع وزیر روسی میزایل د ترهاګرو میزایل وبللې او ویلي حوصله به هیڅ کله هم ماته نشي. د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي ویل روس کوششونه کوي چې موږ د دنیا د مخ نه لري کړی. په اوکرين د روس د يرغل شروع کې په لومړي ورځو کې کیف د سخت فشار د لاندې او خو بیا جګړه زیاتره د اوکرين مشرقي او جنوبي سیمو لوري ته منتقل شوه او کیف نسبتا خاموش شو. د اوکرين خارجه وزیر چې دا وخت د افریقایي هیوادونو په دوره ده ویلي چې دوره زر تر زره ختموي او خپل هیواد ته استنیږي. خارجه وزیر په ټویټر خپل پیغام کې ویل د روس صدر ولادمیر پوتن سره یوازینې لار ترهاګری پاتې ده او د اوکرين پرم نه خارونو باندې حمله کوي خو هغه به اوکرين هیڅکله هم مات نه کړی شي. د ګولیا دوشنبه پرواز په اوکرين د میزایلو د حمله نه یو ورځ مخکې د روس صدر ولادمیر پوتن په اوکرين په هغه پول د حمله الزام پورې کړو چې روس او کرامیا د یو بل سره یو ځای کوي. صدر پوتن په پول حمله د ترهاګری ګام وبلو چې د هغه په کول مقصد یې د روس بنیادی اډانه په نخ کول وو. د خالی یا شنبه پرواز حمله کې کرچن می پول ته جزوی نقصان رسیدلی وو. په جنوبی اوکرين کې روسی ځواکونو ته د وسلې انور رسد زیاتره د دغه پول د لارې کېدلو. د اوکرين چارواکو په پول د حمله خبره کړې خو په مستقیم ډول یې د حمله ذمہواری نه ده منلې. د دین علاوه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی با نن د ګل یا دوشنبه پر ورځ یو ځانګړی ناسته جوړوي چې په هغه کې د روس له اړخه د اوکرين د سلورو مقبوضه سیمو ځان سره یو ځای کولو هڅه باندې به بحث کیږي. د ناسته نه به معلومه شي چې په اوکرين کې د جګړې د غزیدو په لړ کې په نړیواله کچه روس څومره یوازې کړی شوی دی. یو ورځ مخکې تر دې چې د روس سره د اوکرين مقبوضه سیمو د یو ځای کېدو په اړه کرملین کې نمایشي دستورا جوړ شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتيرش د سپتمبر په یو کم دیرشم ویلی وو د ملګرو ملتونو منشور یا چارټر واضح دی چې د ځان سره د یو بل ریاست د غلامۍ الحاق چې د دړکې یا په زور د استعمال په نتیجه کې شوی د ملګرو ملتونو د چارټر او د نړیوالو قوانینو بنیادی خلاف ورزي ده.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی ته غوږ یې یو سمور زو د ایران په لوتا چرته چې احتجاجي مظاهره په درېمه اونۍ کې داخل شوې دي او لای زور اخستې ده. په داسې حال کې چې هکرانو څوک چې خپل ځان د دغه احتجاج کوونکو ملاتړي بولی سرکاري ټی وی هکړې او یا پاغي بندي انټرنیټي حمله کړې ده. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
هغه هکرانو چې ځانونه په ایران کې د خزو د پیل شوو مظاهرو ملاتړ غني، د ایران د دولتي ټلویزیون په خبرونو انټرنیټي بریټ کړي او هک کړي دي. په ټلویزیون کې د ایران د مذهبي مشر آیت علي خامنئي تصویر خودل کیږي چې اور پر بل دی او مخ یې په نخښه وشتون کې ټوپک په نخښه شوی دی. په دغه تصویر کې چې هغه په هک شوی ټلویزیون کې د څو شیبو لپاره خبر شوی دی، دا هم ورسره لیکل شوی چې ستا له لاسونو څخه زموږ د ځوانانو وینې څاسي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د ایران په دولتي ټلویزیون باندې انټرنیټي بریډ د شنبې په ماخام شوی دی. دا انټرنیټي بریډګرو ځانونه د عدالت علي په نامه د ډلې پلویان بولي او له نورو خلکو څخه یې هم غوښتي دي چې له موږ سره یو ځای شي او پاسیږي. په ټلویزیون کې هم د غراز د محسامینی او درې نورو هغو نجونو تصویرونه خپاره شوي دي چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال وژل شوي دي. په ایران کې له څو اونیو راهیسې مظاهرې روانې دي او د ښځو دا مظاهرې د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ محسامینی لمړینې وروسته پل شوي دي. مظاهره کوونکو په نورو اقداماتو کې په لویو لارو کې په ځینو ځړول شوو حکومتي لوحو باندې هم د حکومت ضد شعارونه لیکلي دي. د فرانسې خبری ادارې تایید کړی دی چې د تهران د مدارس په لویې لارې باندې په یوې لوحې باندې لیکل شوي دي چې موږ له هیچا نه ډارېږو، موږ به جنګیږو. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې په دیوالونو باندې د حکومت د غندلو لپاره د وینو رنګ پاشل شوی دی. ویل کیږي چې په تهران کې په ځینو سیمو کې د اوبو د فوارو رنګونه هم د مظاهرو په ننګ بدل شوي، خو د دغه ښاروالۍ د پارکونو مشر علي محمد مختاری دا خبره رد کړې ده. ویل کیږي چې د ایران حکومت دا مهال د خپلو خلکو د بدو مظاهرو سره مخامخ دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر دې دمه په دغه تاوتریخوالي کې 95 تنه وژل شوي دي. ایران بهرنی ځواکونه د دغه مظاهرو په ننګ تورنوي. په همدې حال کې امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو حکومتونو په ایران باندې تازه بندیزونه لګولي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه کسان چې د ایران وروستیو حکومت ضد مظاهرو په ظالمانه ټکولو کې یې برخه درلودلې ده، په کار ده چې په هغوی د اروپایي اتحاد نه د راتګ بندیز ولګول شي او اساسي دي په اروپا کې ورته کنګل کړی شي. په ایران کې د مذهبي مشرانو پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي چې دا د څلورمې هفتې یا اونۍ ته غځېدلې دي. دا مظاهرې د سپتمبر په 18 نیټه پس د هغه څخه پیل شوې دي چې یوه ځوانه 22 کلنه کوردۍ پیغله مهسا امینی د ایران د مذهبي پولیسو په ولکه کې مړه شوه. مذهبي پولیسو هغه په دې تور گرفتاره کړې و چې ګواکې سم حجاب یې نه واغوستی. د هغه ورځې راهیسې د ایران په مختلفو ښارونو کې یو په بل پسې خلک راپاسېدل او د حکومتي چارواکو او مذهبي مشرانو پر ضد یې نارهبازۍ شروع کړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو، د ډیوه ټی وی یو ساته خبری خپرونې ته غوږی دی. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF غونډه د نن څخه شروع کیږي چې د رواني میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وختونو کې د سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. په دغه حق له زمونږ همکار نفیس ټکر مونږ سره ملګری دی، نور تفصیل دغې نه اخلو. نفیس ټکر صاحب ستړي مشي
اشفاق
مننه. ټکر صاحب لومړی پوښتنه به زمام ستاسو نه دی چې دا غونډه هر کال کیږي، د دې ارزښت څه کېدای شي؟
دا سره چې دا بے زله دا غونډه په داسې حالاتو کې کیږي چې اوریدونکو او کتونکو ته معلومه ده چې نړۍ د مخکې نه د کووډ یا د کورونا وایرس ته چیلنج سره مخامخ وه، او دا غې د پاسه اوس چې دی نو په یوکرین کې جګړه شروع شوه. نو دا دوه غټې مسلې دي چې د هغې وروسته دا په لومړي ځل باندې دا غونډه کیږي، او دا په ایم ایف کې نن چې کومه لومړۍ ورځ ده په هغې کې هم چې د دوی کوم لټریچر دی یا کومې ویناګانې شوي نو هغې کې دوی دا وایي چې دا دوه مسلې او درېم چې کوم غربت دی، یعنی غریبي زیاته شوې ده، بے وزنی زیاته شوې ده، بیا څلورم سیس چې دی نو هغه کلایمیټ چینج یا په موسم کې بدلون چاپېریال کې چې رقم بدلون راغلی، دا څلور شیان چې دي. نو دوی وایي چې په اتیاو کالو کې په تیرو اتیاو کالو کې دا په اقتصاد کې اقتصادي وده، یعنی کوم چې د اقتصاد یو ګراف دی کله ښکته کیږي او کله بره کیږي، نو د ښکته کېدو دا د ټولو نه توند هغه سفر دی چې روان دی دې وخت کې، او دا په تیرو اتیاو کالو کې آی ایم ایف یا ورلډ بینک چې دي نو دوی داسې د دوی چې کوم ارزونې دي یا کوم معلومات یې راکړل کړي نو دوی په خیال باندې دا په تیرو اتیاو کالو کې لومبې ځل چې اقتصادي کچه چې دن هغه په لاندې باندې روانه. نو په دې سامان د کوم موږ وګورو دې ځل د دې غونډې اهمیت ډېر زیات دی. نړۍ د څلورو چیلنجونو سره مخامخ ده، د اوکراین جګړه ده، د هوا بدلون دی، دغه شانت غربت پسې واقع دو دی، او د کووډ هغه مسله لا اوس هم روانه ده. په ډېرو ځینو کې اوس هم دا کارخانې په ټپه ولاړې دي، یا د هغې پروډکشن د هغې چې کوم تولیدات دي هغه کم شوي دي یا لږ شوي دي. نو دغه چې موږ وګورو نو دا څلور غټې مسلې دي چې آی ایم ایف داسې ښکاري چې په راتلونکو ورځو کې به په دې باندې خبرې کوي.
نفیس ټکر صاحب، د کرونا او یا د موسمي بدلون، د یوکرین جګړه کوم چې تاسو دا غي ذکر وکړو، د دغه د نړۍ په اقتصاد باندې چې کوم بد اغیز شوه دی، که دغه اغیز په جنگلو زمونږ اوریدونکو ته وکړي چې څه اغیز
شوه دی؟ د دې کوم معلومات ورکړین هغه د درې شانه دي چې هغه درې ډیر زیات چې هغه باندې اثر شوه دی. یو دا چې په نړیواله کچه باندې کومو ګورو نو انویسټمنت یا پنګي اچونې چې دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. کوم اوریدونکو او کتونکو خپل ملکونو ته وګوري، خپل هیوادونو ته وګوري، افغانستان ته تاسو وګورئ، افغانستان کې خو داسې حالات ته چلته کې زما په خیال چې څوک بهرنی کس به نه غواړي چې اوس هغې کې سپنګ واچي یا سکار روزګار پکې شروع کړي. دغه حال د پاکستان هم دی. پاکستان کې نن ما چې کوم رسپانه کوي سٹیٹ بینک سے کم نے نئے رپورٹ راغلے دے نہ دے وی میش تر پارا وے سر دومره پیسې دي چې بهر نه کم ضروری شي زنه دي، لکه تیل شو، نور داسې شیان شو چې هغه په واخلو دا غي نه زیات ور سره به پیسې نشته، دی وی میش پیسې دي ور سره. نو په دغه حالات کې هم نه په هیواد کې دننه او نه د هیواد نه بهر چې کم پنګا جون کړي سوداګر دي، غټ غټ شرکتونه دي، نه هغه پیسې نه رول په دغه هیواد کې هغه پیسې واچي او کار پښو کوي. دغه خبره چې دا هغه اداره چې را دوی وایي چې پروډکشن چې دی نو هغه یعنی د تولیدات هغه ډېر زیات کم شوي دي. او درېم یو بله خبره چې هغه ما دلته کې په دې کې اوره ده چې فرټیلیټي یعنی د زیږون چې هغه کم د کووډ نه مخکې کم دورو هغه هم ډېر زیات کم شوي دي، لکه خلک اوس کم بچي روړي، غربت زیات شوی دی، اقتصادي تندستی دومره ډیره شوې ده چې د بچو روړل کم شي ویډیو، او دا غ شان دي چې د دې آینده کې به هم د دې اثر وي، او د کارخانو ته د کار زینو ته هغه ته به کم لاسونه یا کم خلک په لاس باندې ورزي، او په دې سره باندې به تولیدات هم کمیږي. نه دا غ درې غټې خبرې دي چې دوی غني چې د ټول پروډکټیویټي یا د اقتصاد چې کوم هغه پایه ده هغه باندې ډیر زیات اثر کړی.
نفیس ټکر صاحب، پاکستان کې هم پنځ دیو کې سیلابونو هیواد ته لوی زیان رسولی دی، دغه شان په امریکا کې هم د فلوریدا ترڅنګ یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلاب خلک زیانمن کړي دي او مشکلات یې پیدا کړي دي خلکو ته. دغه موضوع د موسمیاتو د بدلون څومره مهمه موضوع ده په دغه غونډه کې؟
بیخی دا پکې یو ډېره مهمه موضوع ده. نن هم په دې باندې یو ناسته چې وه هغه په موسمي بدلون باندې وه. او پاره معنی چې کوم س دلتا شتا په لټریچر کې منګولي دل یا او قتل اغا اغا یو سو ډیره مهمه خبره دي. یو په کېدار چې دوی د سب سهارا افریقا مثال ورکړي چې موسمی بدلون په وجه باندې یوازې په دغه لږ ځای کې د نړۍ په دغه یو لږ ګوټ کې چې دینا یو سل او درویش کسان چې کوم دي اغا د خوړو د کمی سره مخامخ دي. او زمونږه کتونکو به دا هم اوریدلی وي چې په پاکستان کې د مخکې نه د ملګرو ملتونو رپورټونه داسې لري چې نږدې شپږ میلیونه خلک چې دي اغا د خوراک کمی سره په راتلونکو سو میاشتو کې مخامخ کیږي. دغه حال د افغانستان هم د افغانستان کوم داسې حال دی. نو وچکالي او موسم کې بدلون چې دی دا ډېر غټه موضوع ده او دوی دغه لپاره یو ډېره مهمه خبره کوي. او هغه داري چې ردی وي چې کوم د هیوادونو ترمنځ چې دا کوم پولی دي او په دې کې چې کوم تجارت کیږي نه دا تجارت چې ډېره پر اسانتیا په کار دي. که بیا اوریدونکو کتونکو خپل سیمو ته وګورو نو موږ پاکستان ته وګورو یا افغانستان ته وګورو د هند او د پاکستان مثال په تور ټریډ یا تجارت نشته خپل مس کې. دغه شانته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت ته یا کوم سوداګری دا هغه هم هغه شانته نه د څنګه چې په نورمال حالات کې بیا په نارمل حالات کې دي. نو دی په دې باندې ډېر زور ورکړی دی چې دا وخت راغلی دی چې سیمیز هیوادونه پولی پولی چې دی هغه نرمه کې او که د یو هیواد خو فصل شوی وي یعنی خو غنم شوی وي خو جوار شوی وي نو هغه په کار دی چې بل هیواد ته چرته چې دا شی نشته هغه ته ورکړي. کدا موږ ګورو د آی ایم ایف کدا ایجنډا ده دا ایجنډا به موږ په خپل سیمه کې په عملی توګه باندې وینو چې کچالت تی خندان ډیر دي او تجارتی اسانتیا به کمی دي.
ډیر مننه ټاکر صاحب تاسو
مننه.
قدرمن اوریدونکو او اوس هم راځو د بل راپور په لوتا او دغه د بل راپور موږ سره د کشمیر په حواله سره دی. هندوستان د کشمیر د مسالې په سر باندې د امریکا او جرمني په ورستۍ پرله پسې ګامونو باندې تیز تنقیدونه کړي دي. لنجه هغه وخت راپور ته شو کله چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر ته په درې ورځني سفر باندې لاړ. پاکستان د خپل ورقې لاندې کشمیر ته آزاد کشمیر وای. په دغه باندې نور تفصیل د واسف امریکا راپور کې زمونږ همکار رحمان بنیر وړاندې کړي.
د امریکا سفیر ډانلډ بلوم د پاکستان د ورقې لاندې کشمیر ته د تګ او هلته کې د تاریخي ځایونو د لیدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې اے جے کے یعنی آزاد جموں کشمیر ته د خپل اول سفر پر راتګ باندې فخر کوي. د پاکستان ولقلاندی کشمیر کې د امریکا سفیر د یو شمیر جګپوړو ځای چارواکو او د علمی شخصیتونو تاجرانو او ثقافتي او مدني چارواکو نمائندگانو سره وکتل. اسلام آباد کې د امریکا سفارت وروسته بیا په یو رسمي بیان کې ویل چې د هغلی بلوم د دې سفر مقصد د امریکا پاکستان شراکت ته فروغ ورکول او د دواړو ملکونو ترمنځ د ژور اقتصادي ثقافتي او لسی تعلقاتو رابرسېره کول وو. دا یو امریکایي سفیر د پاره ډیره غیر معمولی خبره ده چې د پاکستان د ولقلان کشمیر دوره وکړي. هندوستان دا ولري چې کشمیر یې د ملک برخه ده او هغه ته د پاکستان مقبوضه کشمیر وای. اسلام آباد د هندوستان دا داور ادبی وای چې په عالمی کچا دا یو متنازع سیمه ده. د هند خارجه وزارت نماینده اربدن باغ چی د جمعې پر ورځ یو خبری کانفرنس ته ویل د پاکستان د قبضې لاندې جمو و کشمیر ته د امریکا د سفیر تګ او هلته کې د ملاقاتونو په اړه دوی خپل احتجاج امریکا ته څرګند کړی دی. وروسته بیا د همدې جمعې پر ورځ د جرمني خارجه وزیر الینا بیرباک ویل چې برلین د کشمیر د مسلې په اړه یو کردار او ذمہواري لري. میرمن بیرباک چې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری سره په یو مشترکه کانفرنس کې خبرې کولې د هند او پاکستان ترمنځ یې د 2020 کال د فروری میاشت د رسبندۍ لوزنامه وستایله او د دواړو اړخونو یو غوښتل چې په هم هغه بنیاد دی سره مخې ته لاړ شي. د جرمني خارجه وزیر ټینګار وکړو چې ملک یې د کشمیر لانجې د پرامن هواري لپاره د ملګرو ملتونو د مداخلت کلک ملاتړ کوي. د خالی یا شنبې پر ورځ د هند حکومت د کشمیر په اړه د جرمني خارجه وزیر په خبرو کلک تنقید کړی دی. د هند خارجه وزارت نمائنده اریندر باغچی ویلی دی د عالمی رولې ټول سنجیده او بازمیر غړی یو کردار او ذمہاری لري چې نړیواله ترهګری په خاص ډول د سرحدونو تیریدونکو ترهګری وغندي. هند له ډیرې مودې راهیسې په پاکستان د الزام هم لګوي چې ګنی د هغو توندلارو مسلمانانو ډلو ملاتړ کوي کوم چې د پاکستان نه کشمیر ته ځي او هلته په هندي عسکرو حمله کوي. د پاکستان خارجه وزارت د اتوار یا یک شنبه په ورځ د بلاول بټو زرداری او د جرمني د خارجه وزیر د خبرو په وړاندې د هند غبرګون رد کړی دی. هغه د زند ورلد بللې دی او یو ځل بیا یې په هندي چارواکو تور پورې کړی دی چې ګنی د خپل ولقلانې کشمیر کې د کشمیري مسلمانانو حقونه پایمال کوي. پاکستان کې ځینې څېړونکي وایي چې د روس د تیلو اخیستو په سر د هند او امریکا ترمنځ چې کوم تناو راغلی دی د هغې د وجې شاید اوس مغربي ملکونه په هند سفارتکاري فشارونه اچوي. پروس باندې د مغربي ملکونو د پابندیو باوجود هند د هغه ملک نه زیاته اندازه تیل اخیستی دی.
من آمدم که عشق فریاد کنند. من آمدم زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردم حضرتیانه اوساتئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ستر مشر فلفو ګرانډي د غونډې د پرانستې په وخت باندې غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د جګړو لکبل به کورشو خلکو ته د مذهب او د رنګ او نسل پرته مرسته ورکړي شي. په دغه لړ کې په دغه حق باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د یونیسیار تر مخه د جنگونو جګړو تشدد کرکی پکست نه خکولو او قدرتي آفتونو د لاسه بیکور خلکو شمیره د سل میلیون نه اوریدلې ده. های کمشنر فلیپو ګرانډي تر مخه د قدرتي آفتونو د لاسه وړاندې څخه اغیزمن خلک بیکور سره مخ دي او موسمي بدلون او د خلکو بیکورې ترمنځ تړون په زیاتې دوه دی.
ډیسپلیسمنت کنټینیوز
مونږ په هارن اف افریقا کې ولیدل چیرته چې خلک د وچکالۍ او جنگونو د لاسه بې کورۍ سره مخ شول. د تیر کال جنوري څخه یوازې په سومالیا کې لس لکه خلک بې کوره دي. په بې کوره خلکو کې 80% د موسمي بدلون د لاسه اغیزمن شوي دي.
د افریقا کډوال یا خو غونډي ملکونو ته تیښته کوي یا د خجون په تکل کې د یورپ خطرناک سفر ته غاړه ایږدي. فلیپو ګرانډي وای د کرکی او جګړو د لاسه د منځنی ختیز او افغانستان کډوال هم کور پرې خودو باندې مجبور دي کوم کې چې زیاتره یورپ نه واپس اوشړل شي. داغه پټکو په یورپ کې د ماجرو ته په هاغه سترګ نه کتل کیږي په کوم چې د یوکرين خلکو ته کتل کیږي.
د سټيويشن انسايد یوکرين
د یوکرين جنگ د یورپی مشرانو د دروغ نه پردو چته کړي چا چې بویل یورپ کې نور ځای نشته ولست نور مهاجر نزغمي په ځای کېدل ناممکن دي.
د فلیپو ګرانډي تر مخه پناه غستلو ولا خلک په خپل خور نه پرې خودل او دوی سره تشدد کول هغه ګام دي چې ردونه پکار ده. خاګری فلیپو ګرانډي ویل زه دا خبر ردوم چې په دې سیمه باندې سیاستدانان خپل خلکو ته دا خبره کوي چې اصل بیکوره خلک د یوکرين دي او د نور ملکونو نه هم په داشان حالاتو کې را پتیخت خلک ماجر نه دي. هغه وای د دا قسمه چلند کول ول خلکو یو نوم کې دي شي او هغه د دې چې نسل پرست. د خاګری ګرانډي تر مخه د اقوام متحده غړي ملکونو په خپل ذمہارو کې پاتې راتلل د اندېخنې وړ خبره ده. محمد عالمگیر، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
د پاکستان مایکرو فائنانس نیٹورک ویلی دی چې د روان کال د 2022 په دویمه سیمه کې د اپریل نه تر جون میاشتې پورې په وړو قرضو کې نږدې 44% اضافه راغلی ده. یاد نیټورک وایي چې په کال 2021 کې په وړومبۍ درې میاشتو کې 134 ارب روپۍ قرضې ورکړې شوې وې او روان کال په دویمه سیمه کې 155 ارب روپۍ ته زیاتې شوې دي. په دغه حق له ډیوا خبریال ریاض حسین نور تفصیل د مردان څخه وړاندې کوي.
په پاکستان کې مایکرو فاینانس نیټورک وایي د روان کال 2022 په دویمه سیمه کې د مایکرو فاینانس بانکونو په قرضو کې 14.5% اضافه شوې او په مجموعي توګه د 150 ارب روپۍ نه زیاتې قرضې ورکړې شوې. عمران علي په خیبر پختونخوا کې د آی ټی کاروبار کوي او د اخوت اسلامي بانک نه یې 2 لک روپۍ قرضه ترلاسه کړې. دی وایي دغه قرضو سره یې نه یوازې آمدن زیات شوې بلکې روزګار یې هم ورسره خور شوې.
امدن ورسره چې موږ د هغه د دوله کو په حساب باندې موږ چې جنا او ورته ځلتي دی هغه تعلیم دی هغه که په سیتا دی نو موږ په تاسوال ورته راځي چې له وفه چې دوله اته درا سلو ته ورته دی موږ د دې چې وفه چې دوله کدا څه موږ د مو
د مایکرو فاینانس بینک د نتورک د وینا تر مخه په کال 2023 پړومبې درې میاشتو کې 1.4 ارب روپۍ وړې قرضې ورکړې شوې وې. خوروان کال په دویمه سیمه کې دا رقم 1.35 ارب روپۍ ته رسیدلې او د کال په حساب په دې کې 8.5% اضافه شوې. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي کاروباري بینک کارکونکو فواد احمد ویوی ډیو توایي دا وخت پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د کاروباري بینکونو لخوا د وړو کاروباریانو د پاره قرضې په ګرانو شرطونو ملاويږي. دی وایي یو اړخته په پاکستان کې د ځوانانو ذهن کاروبارونو طرف ته اوړېدلې دي او بل طرف ته د مایکرو فاینانس بینکونو د تعداد د زیاتوالي لوجې ځوانان زیاتې قرضې ترلاسه کوي.
د ټولو غټ ریزن دا دی چې پاکستان کې جنم کم اکونومیکلی کرایسس روان دي سره کم سچويشن دي او انسټیبليټي اپریټس دا خلک انویسټمنټ کول غواړي. د انویسټمنټ لپاره بل ټولو غټ خبر دا چې لکه پخواځي کم دینو دا خلکو سره فنډز د انویسټمنټ لپاره سمال اس ایم ایز چې کم دغه او سمال میډیم انټرپرایزز نن سبا غنښتانو د دې د وځي د انویسټمنټ لپاره بانکونو تر ځانو کو د مایکرو فاینانس کوم دي داغي لپاره د غستو لپاره قرضو لپاره پیښ نشو وکړه.
د پاکستان مرکزی بانک مایکرو فاینانس بانکونو ته اجازه ورکړې چې هغوی کولی شي کاروباریانو ته د 1.5 لک روپۍ پورې کاروباري قرضې ورکړې. خو د دې ترڅنګ د سټیټ بانک لخوا د کاروباري بانکونو لترفه د ځوانانو خود روزګار سکیم د گاډو او کورونو جوړولو لپاره قرضې ورکول لندول شوې دي. خو بیا مایکرو فاینانس بانکونه په زری او کمرشل قرضو هم غور کوي. اقتصادي پوهنوایي د مایکرو فاینانس بانکونو وړې قرضې د آبادی د 1.3% ته ورکړې شوې او اوس هم په لسو کې 10 کسانو مایکرو فاینانس بانکونو ته رسائی نشته. د پوهانو وینا ده په دې اړه په ځوانانو کې د مایکرو فاینانس بانکونو نه د قرضو ترلاسه کولو لپاره پوهې ته اړتیا ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان د نورو برخو په سیر خیبر پختونخوا کې هم د سیلاب لکبل غنش میر خلک د سیلابي اوبو څخه د ناروغي خکار شوې دي او دغه ناروغي مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی خپل حل ځل شروع کړي دي او طبي ډلې دغه سیمه متاستولې دي. په دغه حق له دیوا خبريال فرید شنواری نور تفصیل د پیښور وړاندې کوي.
د روغتیا چارو پوهان او خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وای د پختونخوا په سواد 400 دی ای خان ټانک او نورو سیمو کې د تیشو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته د اوبونه بیلابیل رنجونه لګیدلیو. ډاکټران وای په تیشو بارانونو کې د ولاړو اوبو او د دې کارولو د لاسه خلک په رنجونو اخته شوی او زیاتره ماشومان اغیزمن کړي دي.
هیلث ایشوز کې مین ډیزیز چې کومې بیماریانه دي چې د خېټه بیماریانې ورته وا ګیسټرو انټرایټس ورته وا هغه ډېری دي. نور واټر بان ډیزیز چې کومې دي هپټایټس اے کې دي شي هپټایټس ای کې دي شي هغه نه علاوه علاوه بیماریانې چې کومې دي چې اے کې ماشه انوال دي خاص طور پہ ملیریا انوال دے اوس دا ډینګي سیزن را روان دے ډینګي دے نو دا بیماریانې ډېری دي.
د روغتیا چارو پوهان وایي کپو د غوسیمو کې خلکو ته د اوبو نه لګیدون کورندونو په حق لا پوها ورکړل شي نو تر ډیر حدې مخنیوي کېدای شي.
مونږ ټول ته پته ده چې کچرته چاته د خېټې بيماري وشي او زیاته شي نو هغه نه هغه اثر کې په ګردو باندې نو مریض خرابې دي شي. امدا که شانتا کچرته ډینګي زیاته شي نو سپینا وینا کم شي نو دا هغه د لاسا هغه ته بلیډینګ کې دی شي او صحت ته نقصان.
د صحت محکمې چارواکي وایي د اوبونه لګیدونکو مرزونو کې کمای راغلی، ولې چې زیاتره سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د کیمپونو نه خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هغوی وایي د اوبونه لګیدونکو مرزونو د مخنیوي لپاره یو شمېر ګامونه اخیستای شوي او تر ډېر حد پورې پرې قابو موندلی شوی دی.
نو هلته کې د ډایریا ډیزیزز، سکن ډیزیزز، د سترګو د بیماری کنجنکټیوایټس دا خپ ډیر مقدار کې و. خو الحمدلله چې هیلت ډیپارټمنټ خیبر پختونخوا سره د خپلو غنو چې کوم زمونږه پارټنرز دي د ټولو موږ سره ډېر کافي سپورټ وکړو او الحمدلله به د 1 مانث کې هغه سیزونه کې تاسو اوس ډیټا ګورئ نو چې کوم کنجنکټیوایټس وو، کوم د ډایریا ډیزیز وو، کوم موږ سره دا غیلا و نور ډیزیزز وو، هغه ډیزیز زمونږه اوس په کمی باندې او په خطر کې دوه باندې دي.
د صحت محکمې چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د هیزه او ډینګي وایرس نه اغیزمن شو ناروغان شمیره وخت په وخت زیاتیږي او د مخنیوي د پاره په هر ډول هڅه روانه دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د امریکا صدر جو بایدن 13 اونۍ د ماریوانا په تور یا ساتلو په جرم کې سزا شو کسانو ته د عامه مافي اعلان کړی دی. د ریپبلیکن ګوند لخوا د درمیانه یا د میانه وخت یا د مودی په انتخاباتو نه وړاندې داسې قسمه ګام پورته کولو سخت نیوکه پیل کړی دی. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کړی.
د امریکا صدر جو بایدن په زرګونو هغه امریکایانو ته د مافي اعلان کړي چاته چې د وفاقي قانون لاندې یوازې په دې سزا ورکړل شوی چې دوی سره د 400 غونډې کیفیت پیدا کونکي ماریوانا نیول شوی دا د ټولنیزو رسنو لپاره د هغه پیغام تیار وو.
څنګه چې ما د صدرت د زغل په وخت ویلی و چې د ماریوانا لرلو یا استعمال په وجه څوک هم بند کې نه دي ساتل پکار، دا په ډیرو ریاستونو کې قانوني شوی دی او د ماریوانا لرلو تورونه د نوکری، کور اخستلو او د تعلیم د مواقعو په لاره کې بې ځایه خنډ ثابت شوی دی. اولادې وړاندې چې نسلي توپیری چلند ته جواب وایي قتل پکار دی چې د دې نه زیات څوک اغیزمن شوی دی.
په لسګونو ریاستونو د امریکا په یو شمېر علاقو او په واشنگتن ډي سي کې ماریوانا په سناسي شکل کې قانوني شوی دی. د بایدن منصوبه د لارې یوازې خلک کسان د دینه ګټه پورته کول شي چا سره چې په لګ تعداد کې داني ولې شوې ده او پغلا او حملو غندې جرمونو کې ککړ ندی پاتې شوه دي کې پیدا کوونکې او خرڅونکې ندی شامل. خو د صدر ښکار ناکدین لکه د آرکنسا نه د ریپبلیکن سېنیټر ټام کارتن دا د ناکام شوی مشرانا د خلکو پام اخوا کولو ناکامه هڅه بللې ده. وایټ هاوس ویلي دی چې بخنه حق خلکو ته دویمه موقع ورکول دي څوک چې د ماریوانا لرلو د جرم په وجه د نوکرۍ او کور ترلاسه کولو غوندې د ستوندو سره مخ کیږي. دا د بایدن دخوا د هغه پراخه هڅې برخه ده چېرته چې بایدن غواړي د ماریوانا په اړه د امریکا قانون کې بدلون راولي.
صدر وایي دا هیڅ معنا نه لري چې ماریوانا د هیروین غوندې د مخدره موادو په فهرست کې شامل ده، ځکه غواړي چې دا د دې نوملړ نه وایستلی شي. دته دا هم پته ده چې په خاصه توګه هسپانوي نژاد او د تورپوستکي ټولنې ډېر خلک یوازې د ماریوانا لرلو په اړه د وفاقي قانون د ناسا غیزمن شوي دي.
په دې وخت کې یوازې د ماریوانا لرلو په تور کې یو هم وفاقي قیدی نشته. خو د ماریوانا سره تړلی زیاتره کسان په ریاستونو کې تورن کیږي، ځکه بایدن یو وار بیا په ریاستونو کې د ډیموکراتس او د ریپبلیکن ګوندونو گورنرانو څخه دوی ته د مافي ورکولو غوښتنه کړې ده. که هر څه مافي سره د یو کس مجرمانه ریکارد نشي ختمېدل، خو دې سره به د ووټ اچولو او په جوري کې د ناستې حق په لاره کې د دې غونډې خندان د منځه لاړ شي. باوجود د دې چې د وفاقي ادارو نه د ماریوانا درجه بندۍ ته د بیا کتنې غوښتنه کیږي، چرته چې په هیواد کې دا د فنتنین نه زیات خطرناکه درجه بندۍ کې ساتل شوی، بایدن خپل تر دې دمه په قانوني کچا د دې بوټي د غیر قانوني حیثیت ختمولو حق نه دی کړی. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خبرمن اردوونکو د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. یادونه درکو چې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او د ډیوا ټی وی د غشنیو شمیر نور پروګرامونه او خبرونه مرکه تاسو د ډیوا په ویب پاڼه voadiwaradio.com باندې چلی دي ساته کته شي د غشن په ټولنیزو رسنیو ټوئیټر فیسبوک یوټیوب او انستګرام باندې هم تاسو دغه پروګرامونه د چلی دي ساتو نو پورې کته شي دغه تاسو د پر هر وخت دغه ته موجود وي. زه اشفاق مومند سره د خپل همکار عدنان رشید او د بلې همکارې نشوان سره مخلمجازه. یلا فرمایئ.